لا يزال كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې به دا مطالب واورئ: اروپایي ټولنې د معتادینو د رواني درملنې لپاره $14 میلیونه مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي، نه دی وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانیان دي.
ما مور پلان سپورټ ای موږ اور سم څنګه نهسته پلان سبایته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نه ور به موږ باندې درته موږ هم تناسب کم بو
ته احتیاط درملنی او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا د غورسوي سفیر ګلبدین نائب سره مرکه لرو.
ستامل لخوانه کوم پیغام ما در راکول کی نزوب ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمدین په نوم یو معتاد وای چې د مستی او بے باکی له عمل معتاد شو.
نشه ما وجود تاثیر کش دنگرک زهیب اکم بدن می زهیب اسو تا کرونا یو پامیل و قریبان می طول پا دیرات خطاو
او دا پروگرام پا پاکی و پزل پوری دراما لرو.
تو خب خواه داسی نوی او سولی داسی شوی؟
یارا خزی که ریختیا در توایم سخت ناروگیم.
خدای دی خیر که اغا دا شکر ناروگی دی ادبه که کما بلا ناروگی در تا پیدا شویده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې $14 میلیونه مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې د دې مالي مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د اعتیاد له امله پیدا سوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته دي بیکاره پاتې کیږي یا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتی ته لاس اچوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیرو 14 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجینو په درملنه لګول کیږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکو ستونزه ورته پیدا سوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO استازی لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالی مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلند وشي، نه دی وجورمي عمل په ډول. د اروپایي ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمینه برابره کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوي دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډېر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندوی ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پروسږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډېره کړې چې په تبابت کې اووردوز بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو زیات مقدار د ډوفامینو د ډېرېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې معتاد لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته کیږي.
وقتی که مقدار امی مواد دوپامین زیاد شد،
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شوه په معتاد کې لیونتوب یا سایکوس سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کوم د بدلونونه راځي، ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي. هزیان دا معنا چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي، دی دا سنګیري چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانې سړی یا ورور یې د دښمن دی. یو وخت دا بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د یې شک ورباندې کوي.
خشونت میکنه علیه مکس که این درباره از او هزیان داره.
در متاجونه در درمولین کارپوهان وایی ایتیاد داسی و ناروغی ده چی در انسان دماغ سر آله لری لهم دی عمل تر هغو پوری چه در متاج دروانی درمولین و نسی نشد تل پاره نسی پریشوده لایی.
در زهرو کاربان با دیخ پروانه که در نشه موادو طول ارخونه چیرده کیده پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډیر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی، د نشئی موادو د دود له لارې ډیر زر زیانمن کیږي او کېدای شي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه، بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډیر ځوروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې پخوا به یې له کوره د باندې نشئ کولی، اوس د هوا په سړېدو سره اړ شوي چې په کور کې پاتې شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشئ وکړي. دا وضعیت د دې سبب کیږي چې د کور روغ غړي بیا په تېره ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي.
زما مور پلار نه سپورټوي، موږ ورسره مسسان کې ناست یو. پلار به مې سبای ته بیا ماښام راتو، دې وخت کوم وخت کې به چې نه وهد بیا موږ باندې درد، موږ به ماته ناست وو کام به کوم وخت چې به دی وهد موږ بیا نور ښه وو. ما مور ته ویل راځه چې ځو هلته یو شپهخانه هلته به ښه شي، بیا ورسره زه راغلم. دا دره پسې ښه بله لاړه بیا ووهل.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورني مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشئی موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لویو غړو مسؤلیت دی.
به ولدان یاد داده میشه که تفلوره
مور و پلار تا دا ورخودل کیگی چه نشهی موادو اوله نشهی موادو سخده کار اخستل و وسایل هیس وقت دا ماشومانو پا وقتی ور نکری. ماشومان ده دا نشهی موادو دا رانیولو او خرسولو زیده نبیول کیگی. باید مور و پلار ماشومان دا نشهی موادو دا رانیولو لپاره و نلیگی او ماشومان لخطر سر مخ نکری.
خطر قرار نتن.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفي وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي، ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نشي پاتې کېدی.
که چیرې پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار یې د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور یې د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي، هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی.
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسی کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزره 1800 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز خبري. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. خاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې خاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره شو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل شو.
د وزارت له خوانه سیمه باندې دا غږ وکړل سو نو مورته لبا کویلې ما دې خلکو ته وکړل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشي توکو باندې اخته دي، نو دې خلکو ته نه یوازې ما بلکې د هر افغان ورته ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دې ژوند په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به ان شاء الله کوشش کوم پوره پوره چې دې امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ لوبغاړي خو ډیر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولی په تاسو باندې لاس کې خود ولی
اکثر مونږ لوبغاړي دلته نه وي په هیواد کې. زه دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، دلته بالخصوص د دې سره نږدې یم روغتون سره، خو ځان ته خوش قسمت وایم ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې د هغه خلکو ته ورسي د رسنیو په تور باندې.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډیر ده په دې نوم باندې، نه لسی زه سفیر سومه، باید دې ته کار وکړل سي ځکه پخوا به هم دې خلکو سره کومک کېدلې ما په نظر باندې ما سومه کتل، خو دوی ته به نه رسېدلې. خو زه به خپل دغه دوی پیغام د وزارت ستعمیر له خوا نه چې کوم پیغام ما راکړل کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډیر سفرونه کوو. دنیا هر جته ځو او داسې شرایطو کې دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې دي، په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دا هم بهتر ښکار رسوي. نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره چې کوم دلته دي نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي په ګډ ګډ کې دي کوم چې د محتادین دي یا د نشي خواته مخه کړې ده، نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره پلار باندې اچوم، نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم، بلکې ما سم دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي، دې چې زه سم لیوال هم شاید هغه خلک هم دي چې ډېر لیواله اوسېږي، او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خو د نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
وکین مونږ اکثر سيزو د ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کوګ راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو فرضی تلار سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخه یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. نو اکثر مونږ سې کله د لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کې نه پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلق څنګه ژوند کوي، یو هم غواړي چې د خدمت ورکړل شي او یو زمينه ورته برابر شي. اوس د مال لپاره دا یو خمو کړه ځکه چې زه د وزیر صحت امیر له خوا نه امبیسیډر سوی یم په دې بخش کې، او زه به ان شاء الله دوی پیغام آ خلکو ته رسوم چې کوم دلته مستحق خلک سیدار کم خلک د سیغوی په نشي توکو باندې راوخت دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالی په هر لحاظ چې کېدل شي زه به دا پیغام یو ته رسوم، یو به ان شاء الله دې ته زه حساوم چې زه دوی سره کومک ورل شي او معیار سره دوی علاج ورکړل شي، نو ان شاء الله ما کوشش شي.
تر اوسه موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودی، ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه وکړه؟
زه اوس وعده نه سم کولای، زه به ان شاء الله په دې باندې ځکار شروع کوم ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې، نو زه خپل کوشش کوم، بلکې کوشش نه بلکې زه په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي بلاره چوم.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایه برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې، د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنه کې به ان شاء الله یو سره یې سوزم، زه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی دا غیم صحیح امکانات او پیدا سي ورته راړول سي، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسې تاریخ کوي. دی وایي چې په ایران کې مکار جوړو، پیسې مې ډېرې درلودې، د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریاکو معتاد شو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی زیاتوي چې اوس مې نشه نه پرېږدي، له مجبوریته یې کوم. دا چې جمعدین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
تا په ایران کې متاسفم، په ما نه غم بوج سوی دی، نشه پیسې مې درلودې، کار مې کولی، جیب مې ډک کواتي بل ارباب سره کلمه باخته، نشه به مې کوله بېرته براکلو، له مستۍ ولاړم نشه ته. تاریخ مې کوله په هفته کې یو وارې دوه وارې یو وارې دوه وارې، اخر ته درې وختو ته ورسېده خبره پوه شو، په تاریخو باندې رود استوم، تاریخو استعمال. دلته چې افغانستان ته رالمه دوه کاله بعد دلته رالمه اتټاټ عملي وم، نشه مې نو داسې بوله شپاړس ولس کال کې مخ کلونو کې خو راته رسېده. وز دستو چې یو خود اتیز یرم سپینه سوا وقتم تیر ساتی مال بس و جوانی تا پیری پیری تا بکی نشه ما پوجود دا تصورو کش دنگر یکم زهیب یکم بدن می زهیب اسو کاروبار خو میران که سنگبری کار رو کارخانه که دبریم پلک ولی دلتای دقانی کار دی و کورونه پامیل و قریبان می طول پا دیر اتخاپا و کن که زوی می ولی بیالی و الیک سر جنگ کردی و یباندی غور تولی و عبادی متادی دی چرسی زو دی پودری زو دی تاریکی زو اتمی زو کور ترالی دی ویلو های چارا توی رو لی پلانی زو چی تاریکی زو پودری زو دی چرسی زو دا دا اتمی توی مال خیر بچه اتاقات که و مامزیتی مخراوینی و رالم شب خانی مالی تاوان بیار تقریبا اتلک رو پیرات رسید لی پا دقو موادو من چی ما ورکری اخیستی می دی سکولی می دی اخیستی می دی سکولی زوین در طول و بعد خاطره چینه پروس کال چی دولت سقوط را لی طالبانو کامیابی را لی په دې وخت کې چې مواد نه پیدا کېده دي نشه په موږ ډېر بد حالات را لای ځان درد او دوام نه وښ مشکلات او هدا پیدا کېدم نه ساکم رکسو بلم رکسو ټول سره رکسو نو دغه ډېر سخت ورځ را باندې تیر شوه سینه ذاتي ډاکټر پیدا کړنه او ګولې پیدا کړنه او شی پیدا کړنه تقریبا یو شپږ ورځې ډېر خطرناک سخت ورځ را باندې تیر شوه له تکلیف او له درد سره خو بل اته ورځې پېستم بیا پیدا کړ بیا راته ورسې
رازا کوم مونږ تاسو منتظرو بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان او بهر کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. څه موده وروسته له خپل یوه انډیوال حبیب سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د دې ناروغۍ په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوې؟
بس نو حبیبه څه درته ووایه، د خوارۍ راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خوارۍ درته مخ دی؟
ناروغه یم، ډاکټر دوا راکړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ماته ډاکټر دغه دوا راکړې ده.
سم ډاکټر ته به نه یې ورغلی؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خو څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده داسې وبوله چې علاج دې وشو. د خیره
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده. په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټېلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده ته بختورې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ه دارې در واخله، بس داسې وبوله چې د شکرې له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا 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 کشیا.
خزه و خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دی دلته یم، ډوډۍ پخوم.
لا حول، ما خو دوا دلته ایښی وه. نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دی سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي، چرس دوان نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کړم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم، یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه.
د زهرو کاروان.